ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې میرحمت ساپه تخنیکي چارې پرمخ بیایي، د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. ولسمشر غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله به نن د ولسمشری د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړي. د امریکا ولسمشر د فدرالي ادارې په کارونو کې د ځنډ ختمولو لپاره کانګرس ته یو لړ وړاندیزونه وکړل، او په سومالیا کې د الشباب ډلې 250 غړي په هوایي برید کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه نومونه ثبتوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی آزادی رادیو ته وویل، تر دې دمه 12 کاندیدانو له دوی سره نومونه ثبت کړي، او تمه ده چې ولسمشر او اجرائی رئیس نن خپل نومونه ثبت کړي. ولسمشر غنی ته یو نږدې کس پرون شپه آزادی رادیو ته وویل چې امرالله صالح د لومړي مرستیال او سرور دانش دوهم رسیال پتوګه د غنی په انتخاباتي سیالوي کې ملګری دي. زلمی خلیلزاد ویلی سولی ته د رسیدو لپاره چمتو دی چې د ټولو خواو مشروع اندیشنې له یوې داسې لارې ځواب کړي چې د افغانستان خپلواکي او حاکمیت تضمین او د سیمې د هیوادونو مشروع ګټې خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد دا خبره پرون شپه په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې، جګړه باید سمدستي پای ته ورسیږي، خو د سولې لټون لا هم په دې معنا ده چې له اړتیا سره سم باید جنګ وکړو. هغه زیاته کړې، ګڼ کسان اندېښنه لري چې امریکا هم سوله او هم جنګ غواړي، خو د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونه سوله غواړي. زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړ، او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. د پرلتسې واورو د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره بنده شوې، او تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ دا مهمه لار به کله پرانیستل شي. له سیمې څخه د آزادي راډیو خبریال وایي چې شاوخوا 1.5 متر واوره اورېدلې او لا هم دوام لري. که څه هم د لارې بندېدو مسافر سرګردانه کړي، خو ډېر خلک د واورې ورښت ته خوشاله دي چې ګوندې وچکالي به ورسره کمه شي. د وروستیو واورو له امله د سر د تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خوش پش کاله پخوا په سالنګونو کې د زیاتې واورې د اورېدو له کبله د برف کوچ په نتیجه کې نږدې 300 تنه مړه شول. د بغلان ولایت مدني ټولنې په حکومت غږ وکړ چې شمال ته د پرتو لویو لارو امنیت ښه کړي. دوی په یوه غونډه کې چې پرون ماښام په بغلان ولایت کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې له بغلانه تیریدونکې لویې لارې ناامنې دي، او حکومت باید د دې مسئلې غم وخوري. د بغلان د مدني ټولنې د شبکې اجرایي مسؤول بابک قادری وویل که دولت د ټول بغلان د امنیت وس نه لري، لږ تر لږه دي د لویو لارو امنیت خوندي کړي.
یک مشکل بزرگی را که امروز مردم بغلان با موجود
دی وی ولو استوز چه ده بغلان خلق و سور سر مخامخ دی ده پلو خمری دوشی، پلو خمری بلخ و پلو خمری کندوز ده لوی لارو نه امیده. په دی لوی لارو که لبد مرغه هر ورز مسافر ده طالبانو لخواد زورول کیشه. د بغلان امنیتی چارواکو بیاشمنه کرده چه ده لوی لارو ده امنیت لپاره جدی اقدامات پا پام کدی. ده خبرونه لازادی رادیو آوری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي ادارو د ځنډ ختمولو لپاره کانګرس ته ځینې وړاندیزونه کړي. له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو په خاطر د کانګرس له لوري د بودیجې نه تصویبېدو د امریکا فدرالي ادارې تړلي او له څلورو اونیو راهیسې اتو لکو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. ډونالد ترامپ بېګاه شپه په سپینه ماڼۍ کې یوه خبري کانفرانس ته په خبرو کې یو پلان وړاندې کړ چې په کې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو د بودیجې د تصویب په بدل کې د غیر قانوني کډوالو موقت معافیت مهمه برخه جوړوي. ترامپ وویل د کړکیچ ته هواري لپاره کانګرس ته نوې لار پرانستل کیږي. د امریکا هوایي ځواکونو په سومالیا کې د الشباب تروریستي ډلې 250 غړي په یو هوایي برید کې وژلې دي. په افریقا کې د امریکا پوځي قوماندانې په یو بیان کې ویلي چې دا برید په سومالیایي پوځیانو د الشباب ډلې د یوې لویې حملې په غچ کې کړی دی. د امریکا سمندري ځواک وایي د دغه هیواد جنگي بیړۍ یو ایس ایس ډونالډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو په تور سمندرګي کې د ناټو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډیرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یو خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبه د ترکیې له داردانل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنوانسین سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو ایس ایس ډونالډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. او د بلغاریا حکومت د سوریې یو وګړی او یو بلغاری ښځه په دې تورن کړی چې په منځني ختیځ کې تروریستي ډلو ته پیسې برابرولې. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ یوې ویاندی رومیانیا ارنودوفا پرون شنبه ویل دغو دو تنو په تیرو څلورو کلونو کې له تروریستي ډلو سره د 25 میلیون یورو چې 9.5 میلیون ډالر کېږي مالی مرسته کړې ده. د راپورونو له مخې د دې شبکې له لوري تروریستي ډلو ته د پیسو لیږد له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوی دی. د بلغاریا امنیتي ځواکونو د جمعې پر ورځ په دې تړاو درې تنه ونیول. دا کسان همداراز د لسکونو موټرو په رانیولو او له بلغاریا څخه د ترکیې له لارې سوریې ته د هغو په استولو هم تورن شوي دي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مو تر خبرونو مخکې هم وویل د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام واوري، د افغانستان د انتخاباتو په اړه دوه راپورونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله به نن یکشنبه له خپلو دوو مرستیالانو سره د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو کمیسیون یو کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له مهالویش سره سم د کاندیدان د نوملیکنې لپاره نن کمیسیون ته ورځي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زایګرانی کوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوملیکنې په وروستۍ ورځ نن یک شنبه دوه مطرح زیرې نومونه ثبتوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله. د انتخاباتو کمیسیون یو کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کاندیدانو نوملیکنه ښه مخته تللې او په وروستۍ ورځ هم نوملیکنه ترسره کوي. ولسمشر غنی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته پرون شپه تایید کړ چې امر الله صالح به د لومړي مرستیال او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه له ښاغلي غنی سره ولاړ وي. عبدالله عبدالله ته هم یو نږدې کس پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې دی به له عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله سعادتي سره چې په ترتیب د لومړی او دویم مرستیال ټاکل شوی د ولسمشری د ټاکنو د کاندید په توګه نوملیکنه وکړي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم عدالت او ثبات دا هم زیاتوي چې حکمت خلیل کرزی به د اجرایي ریاست لپاره له ښاغلي عبدالله سره انتخاباتي سیالیو کې ملګری وي. د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر یوه میاشت مخکې پیل شوی و چې تر دې دمه زلمی رسول، نورالحق علومي، حکیم تورسن، لطیف پدرام، حنیف اتمر، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او ابراهیم الکوزی د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلو کمیسیون د ټاکنیز مهالویش له مخې د 1999 کال د سرطان په 9 بعد د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستی لیست نن یکشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې وړاندې هم د نهو ولایتونو وروستی لیست د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دی. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي شکایتونو ته له رسیدو سره یې هڅه کړې چې حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسون ویان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نهو پخوانیو ولایتونو تر څنګ د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستی لیست بشپړ کړی او نن د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسون ته سپاري.
دی
وایي موږ نهو ولایتونه وخت ته ورلیږلي. همکاران مو هڅه کوي چې لس نور ولایتونه هم بشپړ کړي او د تطبیق لپاره د انتخاباتو کمیسون ته ولیږو. موږ د ټولو هغو مواردو په اړه قاطع پریکړې صادرو چې شکایتونه یې پر وخت له موږ سره ثبت شوي او په اړه یې کافي شواهد هم لري. له دې وړاندې د همدې کمیسون مرستیالې همیره حقمل له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي له کابل او غزني څخه پرته د 22 ولایتونو وروستی لیست به د جدي میاشت له ختمېدو سره بشپړ کړي او د تطبیق لپاره به یې د انتخاباتو کمیسون ته وسپاري. په غزني کې د ولسي جرګې انتخابات د ځینو ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي، خو د کابل لومړنۍ نتیجې تېره اونۍ اعلان شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یې په تړاو له زرو ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو ځینو څارونکو د سیاسي ګوندونو استازو او یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې د کابل انتخابات له درغلیو ډکو، نو ځکه به یې د شکایتونو څېړل هم اسان نه وي.
اوس په حمید مومند واورو چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل ورځپاڼو نن هم د خپلو بحثونو زیاته برخه د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو او د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته ځانګړې کړې ده. مسیر ورځپاڼې لیکلی ده چې طالبان د پاکستان له فشارونو سره سره په اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته حاضر نه شول. ورځپاڼې وړاندې د پاکستان له سفر وروسته د ښاغلي خلیلزاد ټویټر ته په اشاره لیکلی ده چې په اسلام آباد کې په تیرو دوو ورځو کې له ډیرو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي او د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. روسپانې لیکلی ده چې د ښاغلي خلیلزاد له دغو څرګندونو ښکاري چې اوس د سولې بحث د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ځای د پاکستان او امریکا معاملې ته پاتې شو، چې د روسپانې په وینا دا معامله به افغانانو ته ګرانه تمام شي. ویسا روسپانې به لیکلی ده چې طالبانو د افغان سولې په تړاو د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو لپاره د پاکستان وړاندیز ونه مانه. روسپانې وړاندې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلی دی چې طالبان نه غواړي چې د دوی او امریکا ترمنځ په خبرو کې پس له دې پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب امارات برخه ولري. روسپانه لیکي چې له بل لوري د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د پیل لپاره لا هم اختلاف موجود دی او هغه په دې معنا چې طالبان غواړي لومړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وکړي، خو امریکا بیا وایي چې لومړی باید د سولې په تړاو خبرې وشي او بیا د ځواکونو د وتلو په څرنګوالي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د طالبانو وروستي دریځ ته په اشاره چې نه د امریکا له ځانګړي استازي او نه هم له افغان حکومت سره خبرې کوي لیکلی دی چې پر پاکستان له فشار پرته د سولې امکانات له منځه ځي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلي دی چې د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او بل لور ته افغان ولس مشر عمران خان ته بلنه ورکړې چې کابل ته راشي سو د سولې په تړاو ورسره مفصلې خبرې وشي، خو د ورځپاڼې په وینا د پاکستان اجنډا او سیاست څرګند دی او هغه په افغانستان کې د تپل شوې جګړې دوام دی چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وسیله پر مخ وړي. د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د کابل ورځپاڼو د بحث بله توده مسله ده. ویسا ورځپاڼې لیکلی ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدوي. ورځپاڼې لیکلی ده چې ډاکټر عبدالله عنایت الله فرحمن د لومړي مرستیال په توګه او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه ټاکلی دي او د دې ترڅنګ خلیل کرزي ته د اجرایي ریاست څوکۍ په پام کې نیولې ده. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر غني په ټیم کې امرالله صالح د لومړي مرستیال په توګه او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی، خو په دغه ټیم کې اجرایي ریاست ته ځای نه دی ورکړل شوی. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده او تر اوسه پورې لسو کسانو ځانونه د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي دي. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د وین حفیظ الله هاشمي په حواله لیکلی دی چې هیله مند چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د محل ویش څخه سرغړونې ته مجبور نه شي. د ورځپاڼې په وینا هاشمي له ټولو هغو کسانو څخه چې معلوماتي پاکټونه یې وړي دي وغوښتل چې د نوملیکنې د بهیر تر بشپړېدو پورې ځانونه راجستر کړي. انیس دولتی روز پانه بعد انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکل دی چې دوی یوازې د هغو کاندیدانو نوم لیکنه کوي چې دوه مرسلان ولري او هغه کسان نه راجستر کوي چې د دوه مرسلان